د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریس سره د سولې او ثبات په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزې او همدارس په سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. په یو بل مسله کې امر چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو 1 میلیون امریکایانو له کورنیو او استازو سره وکتل چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې وي. ښاغلی غنی له دغو خلکو سره په لیدنه کې وویل چې د افغان او امریکایي سرتیرو د قربانیو په نتیجه کې تروریزم له منځه ځي او افغانستان به دایمي سولې او ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستانی جنگیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت د وژل شوی پاکستانی وګړیو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه پاکستانی پوځیانو د نازیانو په ولسوالۍ د هاوان و دېرش حملې کړي چې دوه افغان ماشومان یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ تور لګوي چې د هندي پوځانو لخوا په کشمیر کې په سرحدي سیمو باندې تیر شپه ډزې شوې چې په کشپک پاکستانی ملکیان وژل شوي او څه باندې شل نور ټپیان دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ګډوډ سړی بللی. هغه ویلي ټرمپ د شمالي کوریا د لمنځه وړلو په باب د خپلو ګواښونو لویه بیه ورکړي. د شمالي کوریا د وروستیو راکټي ازموینو په غبرګون ولسمشر ډانلډ ټرمپ ګواښ وکړ چې د اړتیا په صورت کې به شمالي کوریا لمین زوړي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل کې غواړي چې تفصيلي ولولې نو زموږ په پانه ته هر وخت او هر شي چې وغواړي ورتلای شي ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ په پانه د هلته زموږ ټول ریپورتونه مطالب 19 پروګرامونه ل تفصيل په ځینو مواردو کې ل ویډیوګانو او عکسونو سره موندل شي. 19 پروګرامونه تر ازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې د ګولې اچار لیا ته مباسي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
سلامونه د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشټون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غس باندې وغږیږو د افغانستان په صنعت باندې خبري وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستيال عبدالجبار صافي ملمدي. صافي صاحب تاسو ته هرکلی او خراغلاست وایو ک پیل لدین کوچې په افغانستان کې اوس مهال سومره صنعتي پارکونه مشتون لري او سومره صنعتي فابریکې او سومره خلک پکې په کار اخته دي.
لکه څنګه موږ تاسو پوي کوچې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي خپل تولیدات لري د خپل بچیانو ځوانانو لپاره به د خپل افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځیچ دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو. په بعضو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډېر کم یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې کومه حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دی هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوال واغه تشویق کو به چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا دوه بجو نه تر څلور بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي دوه درې کسه دي چې هغه تقریبا اته بجې یا اوه بجې مکتب ته ځي یا نه لس بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وی څېړو، بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول یو فیصد برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو، په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاسته مثلا دغه په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غین اورس تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د دغه بیرته نشو ته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاسته دغه خلکو ته کار ورکوي کنه سن؟
تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلې په څلور برخو میشلې، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دی چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلی یا لا تروسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیچرخې د مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وې چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکۍ صنعتي کې یا نورو ځایونو کې د هغې ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په هغې ځای کې د بندیانو ته یو څه کار زمینه برابره شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغې د نشه یي صحي مرکز نه چې د نشه یي خلک په هغې کې درملنې لاندې دي، هغې سره په خپله د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړې وه چې کېدل شي پارکۍ صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغې ته په داخل د دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی دپاره مونږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو، او یا دوی نه، نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولې صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی. د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زموږ ځوانانو ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. که چیرته دغه سرمایه ګذاران چې دا ماته سوچ درې زو نه زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستان نه بیرون وګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې؟ د په ملي احساس، د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي، او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم، په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی، بلتی رسو کلونو را پدې خالته بلابلی فابریکی په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسو د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولت برابرۍ کې تر سنې دي برابر شي؟
ګوري تناوب د 15 زونونو کې چې کوم فابریکی او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، د سره نور هم ولایت شته چې په کندوزه تشریح کوم، کندوز دی، په همدغه سي په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شوی، میدان شهر کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي. دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان نه، او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغېزه کې کار کوو، هغېزه کې دوکانداري کول، هغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د زمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغه څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید زمکی دوی تا ورکل شی، ولی دا از نوی زمکی خود سکی چا تای ورکلی دا حقی مشکلات محل ندی. پا هرات که دا چلورم فاز پیشنیادونه شوی چی باید زر تا زر توضیح شی. نو دا غا مشکلات شسا چی دیتا زمان یا شورای علی اقتصادی یا خاصتا رئیس جمهور دیتا دیر فکر نکی، زکا مونگ چو زل دا پیشنیاد کرده پا میڈیا که کنفرانسونو که پیشنیادونو که دوی سر لیدنو که مشخص پا گو پیشنیادونه مونگ ورکول چی. مونگ نو والو چی دومره پیشنیادونه چی آغا نده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي، او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اختاستو باید دا زرت زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولی قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي؟
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکړم. مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کنفرانسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه دی، $15,000 نیولې تر 1,000,000-1,000,000 پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 80% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیه معاف کوي، برق ورته قیمت کم